ستړي مشې خبرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا راډیو خبری خبرونه کې تاسو هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زه نصر کاکا
دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټډیو سنوینه نن د چهارشنبه یا شروع ورځ د کال 2018 د دسمبر د میاشتې شپږم نیټه ده او وخت شوې ده د مهال په پښتونخوا کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د خدمت ولس بچی دي یو عربیا هم تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایو او تاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
تمه ده د امریکا صدر ډونالد ترامپ نن د بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه د منلو اعلان وکړي. فلسطینیانو او عرب هیوادونو د دغه تګلاري سخت مخالفت کړی.
بلې لوري ته د چین ناستون شوي د پاکستان د سینر پلاوی ویلي دي چې چینایي چارواکي د سی پیک په اړه په د وړو صوبو د شکایتونو څخه خبر نه دي.
او د افغانستان د دفاع وزارت وایي سشکالیه د وسلوالو په ضد د شپې عملیات 10% زیات کړي، خو هلته د بشري حقونو کمیسیون په جګړو کې د ملکي کسانو په تلفاتو اندېښنې څرګنده کړې.
په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا جګ ریډیو او ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو خبرونه ته یو ری بیا هم شرغ لاستا او هم پیل کو. د امریکا څخه په یو رپورت باندې چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ اراده لري چې نن بیت المقدس یا یروشلم په رسمي توګه د اسرائیل د پایتخت په توګه اعلان کړي او د امریکا سفارت د تل ابیب څخه یروشلم ته د وړلو نیټه هم اعلان کړي. خو اسلامي نړۍ، اروپایي ټولنې او ملګري ملتونو په دې حکله سخت غبرګون څرګند کړی دی. تفصیل راکوي منزه شهید په دې رپورت کې.
نن فلسطینیان، عربان او مسلمانان دې خبر ته په تمه دي چې آیا د امریکای صدر ډونالد ترامپ به بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه ومني او کنه. تر اوسه زیاتره سیډونکو داسې ګڼي چې کېدای شي ښاغلی ترامپ بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژني. خو که داسې کېږي نو فلسطینیانو له وړاندې خپل غبرګون ښودلی. د فلسطین د ولسمشر محمود عباس ویان ویلي چې دوی امریکا د خپلو اندېښنو څخه باخبره کړي دي.
د ښاغلي عباس دریز ډیر واضح دی که چېرې داسې وشي نو دا به د نړیوالو قوانینو خلاف وي او د قبلولو وړ به نه وي.
د فلسطین ولسمشر محمود عباس د صدر ترامپ د پریکړې پر ضد د نړیوالو مشرانو څخه مرسته غوښتي او هغه د روس او فرانس ولسمشرانو او پاپ فرانسیس ته نیغ په نیغه په ټلیفون خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د پاکستان حکومت هم په رسمي ډول د دغې اعلان څخه غندنه کړې ده. د پاکستان په سینټ کې د حکومتي ګوندونو مشر راجا ظفر الحق په مسلمان نړۍ غږ کړی چې امریکایي سفارت بیت المقدس ته د انتقالولو د مخنیوي لپاره دی یو ځای شي او د اسلامي هیوادونو بیړنۍ غونډه دې راوبلي. د ایران ولسمشر ښاغلی حسن روحانی هم په خبرګون کې ویلي چې د امریکې د ولسمشر ډونالد ترامپ داسې ګام به د زغم وړ نه وي.
احساسات مردم، اعتقادات
اسرائیل او امریکا نشي کولای د خلکو د احساساتو او عقایدو سره مخالفت وکړي. دا د زبر ځواک لخوا یو نوی هڅه او لوبه ده.
سعودي عرب هم د صدر ترامپ په پریکړه د ناخوښۍ څرګندونه کړې دي او دغه ګام یې په منځني ختیځ کې د امن هڅو لپاره ضربه بللې ده. د سعودي پاچا ملک سلمان ښاغلي ترامپ ته ویلي په دې برخه کې به هر ګام د نړۍ په لارو بار کې د مسلمانانو د پارونې لامل شي. د عراق او ترکیه مشرانو هم د دغه پریکړې غندنه کړې. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی وایي
د عراق حکومت داسې شان پریکړې غندنه کوي او دا به د فلسطین، عرب او نړۍ نورو مسلمانانو لپاره ښې پایلې ونه لري.
ترکیه هم د امریکې د پلان مخالفت کړی. بلې خوا اروپایي ټولنې هم د امریکې ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړی چې د سفارتخانی منتقل کول څخه به د نړۍ په لویه برخه کې د عامو عقیدتمنو زړونه خفه شي او ښې پایلې به ونه لري. بیت المقدس د اسلام، عیسایت او یهودیانو درې واړو مذهبونو لپاره مقدس ځای دی. اسرائیل مدام دې ښار ته د پلازمینې درجه ورکوي خو فلسطینیان یې په راتلونکي کې د خپلې پلازمینې جوړولو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو ویاند وایي
سرمنشی په وار وار په دې اړه خبرداري ورکړي چې باید په یو ورخیزه توګه عمل ونه شي، ځکه لدی سره به د دوه جلا دولتونو خبره ناکام شي. موږ هر کله د بیت المقدس مسله د شخړې د وروستۍ مسلې په توګه پریښې ده چې حل یې باید د دواړو لورو لخوا په مستقیمو مذاکراتو کې ومدل شي.
په ټولو نړیوالو رسنیو دا موضوع یو تود بحث ګرځېدلی. نن د نیویارک ټایمز خبری پاڼې هم په دې تړاو مقالې لیکلي دي چې ځینې څېړونکي مثبت او ځینو هم منفي څرګندونې کړي دي. نړیواله ټولنه د بیت المقدس ټوله سیمه د اسرائیل ملکیت نه ګڼي، ځکه چې دغه سیمه د مسلمانانو، عیسویانو او یهودیانو ګډه مقدسه سیمه ده. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګیاس. قدرمن اوریدونکو، زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د روسیا د 2013 کال د اولمپیک د ژمی سیالیو کې له برخې خستو څخه محرومه پاتې شوې دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې دغه خبر په خبرولو سره ویلي دي چې روسیې لوبغاړي د خپل د هیواد له استازیتوب نه پرته ان کولای شي په لوبو کې برخه واخلي. په دې حق له تاسو ته د آشنا ټلویزیون یو راپور وړاندې کوو چې د آشنا خبریال یا زموږ همکار تاج امینیار تیار کړی دی.
دا کرملین یو ویان نن خبریالانو ته وویل چې اوس یې لومړیتوب د روسي ورزشکارانو د ګټو خوندیتوب دی، سره له دې چې د اولمپیک نړیواله کمیټه به روسانو ته په انفرادي ډول په سیالیو کې د برخه اخیستلو اجازه ورکړي. خو روسي مینهوال بیلابیل غبرګونونه لري.
دا د خفګان ځای دی. دا د دې معنا لري چې موږ د هېڅ شي تمه نه لرو. ښایي هغوی د دې پرېکړې په اړه له سره فکر او غور وکړي.
دا عدالت نه دی. د نورو هېوادونو ټیمونو سرغړولی دی، خو د هغوی په لوبغاړو باندې بندیز نه دی لګول شوی، په داسې حال کې چې په موږ په هر ځای کې بندیز لګول شوی دی.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې په 2014 کې د سوچي د اولمپیک د لوبو په ترڅ کې د دولت په پالنه د غیر مجاز درملو د کمپاین لامل پر روسي د بندیز لګولو ترڅنګ د روسي د اولمپیک کمیټه 15 میلیون ډالر جریمه او د رئیس دندې زندول. روسیا کولای شي د دې هیواد ملي هویت یا ملي سرود د غولو نه پرته په دغه لوبو کې خپل لوبغاړو ته د برخه اخیستلو په اړه د دې کمیټې وړاندیز ونه مني. خو د کمیټې مشر وای چې دا کار ګټه نه لري.
An Olympic boycott has never served anything.
د اولمپیک د لوبو مخاطې کولو هیڅ کله ګټه نه ده کړې. دوهمه دا چې پاک ورزشکاران په دغو لوبو کې برخه اخیستلی شي، نو هیله لرم چې هغوی بل دې چانس څخه استفاده وکړي.
د اولمپیک د نړیوالې کمیټې له پریکړې وروسته په ټوله روسیا کې د هاکی ټیمونو د انټرنیټ له لارې ویډیوګانې خبرې کړې دي چې په دغو لوبو کې د ګډون کولو غوښتنه کړې ده. خو د هغوی اعتراض ګټه نه ده کړې.
This systemic manipulation
په روسیا کې د غیر مجاز درملو په سیستم کې لاس وهل د اولمپیک د لوبو په بشپړتیا یو بیساری گزار دی. نو له دې عمله د دې کمیټې اجرایی هیئت همدا اوس د روسیې د اولمپیک کمیټه وځندوله.
تیر کال د روسیې د غیر مجاز درملو لابراتوار رئیس گریګوری روتچنکوف منلی وه چې روسي ورزشکارانو د هغه هیواد استخباراتو ادارو په مرسته د غیر مجاز درملو له سیستم څخه ګټه پورته کړې وه.
شاوخوا درېیم برخه مډالونه چې روسیې په سوچي کې ګټلي وو اوس له ریکارډ څخه لرې شوي دي.
د اولمپیک د لوبو تاریخو فیل بارکر وایي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په 2014 کې د ریو په لوبو کې په روسیې بندیز ونه لګاوه، خو د 2018 لوبې یوه اسان پرېکړه وه. تاج امینیار، آشنا ټلویزیون، امریکا غږ.
د د وایس اف امریکا جګ ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. او اوسه هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام را ګرځو چې د چین سفر کونکي د پاکستان د سینټ درکسي زپلاوی بیرته اسلام آباد ته رسیدلې او وای چین او پاکستان دواړه د سی پیک یا د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې په وړو صوبو کې د ویشلو کې پات راغلی. سینیټر عثمان خان کاکړ چې په پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ پورې اړه لري هغه وایي چې چینایي چارواکو ته یې خپلې اندېښنې رسولي او دا هم وایي چې چینایان د پښتنو او بلوڅو پروا نه کوي، د هغوی له خپلو ګټو سره کار دی. تفصیل راکوي پیر ولاشاه په دې رپورټ کې.
په دې پلاوي کې شامل د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند اتحادي پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ خپل اندېښنو په اړه د چینایي چارواکو جواب صدا سے بیانوي.
چینایان چې دی اغم دارنګ زیاتوب کی یعنی بېمانی کی زبداله ز دانسته تور استعمال کما لکه څنګه بېمانی او زیاتوب شدی معنا د اسلام آباد موجوده حکومت او وقداران کې او د لاور وقداران دي کې کوم بې معنی کې د پښتانه او د بلوڅ سره چینایان چې دي هغه خدا سر نه د پاکستان په غم غم جن دي نه د پښتون بلوڅ په غم غم جن دي هغه اس ماته ورشي زیاته لوي زه راځي مجرمانه خاموشي اختیار کلا غوي چې ولا او بل دا د دې په لومړي ځل باندې مړ دوی ته دا د پاکستان د پارلمنټرین په توګه باندې د تاسوات ورته بیان کړ تراغو پر دا سپیک نس کامیاب کېدل چې په افغانستان کې امن نه راغلی او پښتون بلوچ قومونه ته مطمئنه کړی نه سوان نه پیدا کیږي چې سپیک د کامیاب شي.
د انګریزي ژبې ورسپانې ډان کې چاپ شوی یو خبر تر مخه چین د سی پیک د لاندې خیبر پښتونخوا کې جوړیدونکو درې غټ سړکونو لپاره پیسې ساری کړی دي او ورسپانه د سرچینو د خلې وای چې دغه پیسو اساره دو سر د ډیر اسماعیل خان نجوبه پورې د بلوچستان خوزدار سیمې څخه د اربونو روپو په لګغ جوړیدونکو لیو سړکونو تعمیراتي کار اغیزمنه کیدل شي. د خبر تر مخه اقتصادي پروژه کې د غبن او بډو رشوتونو د اندېښنو په سر د چین حکومت دغه پیسې ادرولې دي او سینیټر کاکړ زیاتوي چې د چینایي حکومت دغه ګام له کبله د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سیاسي طاقت مرکز پنجاب کې د سی پیک پروژې نه دی په نخ کړی شوی او دلته هم یوازې وړو صوبو کې جوړیدونکو پروژې په نخ کړی شوی دی. ډان رسپان نن په خپل ادارې کې یو ځل بیا اقتصادي پروژې په شفافیت باندې سوالونه راپورته کړي دي. ادارې وایي چې د وخت تیرېدو سره د ریلوې سړکونو او توانایي په شمول د سی پیک د لاندې جوړیدونکو پروژو د منظورې د عمل شفافیت ورځ تر ورځ مشکوکه کیږي. ادارې زیاتوي داسې لګي چې پاکستان کې یوازې یو څو طاقتور تنان د اقتصادي پروژې د چارو او په دې اړه د فیصلو کولو اختیار لري. بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت د غربي لارې په سر د وړو صوبو د سیاسي قیادت تحفظات ردوي او پخلی کوي چې مرکزی حکومت به د خپل لوس سره سم د وړو صوبو نه تیریدونکو د غربي لارې جوړخ کار په لومبیتوب کې سر تر رسوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
درنو عزتمنو اوریدونکو اولیدونکو خپرونه دوام لري او تاسو کولی شئ چې دغه خپرونه د فیسبوک د لارې هم وګورئ او د دې ترڅنګ زموږ سره خپل نظر هم شریک کړئ. قدرمنو اولیدونکو یو بل مهم موضوع ولوري ته ځو چې د سیمې په تړاو د امریکا پاکستان ته د ائتلافي مالی مرستو چې $400 میلیونه او هغه لا تر دا دمه نه دی ورکړي او دا یې ودرولی دی. ټاکل شو و چې دغه بودیجه به د روان کال یعنی د 2018 کال ته کې ورکول شي چې د مهال دا کال هم پای ته رسیدلی دی تقریبا خو دا نه دی ورکول شوی. د امریکای دفاع وزیر جیمیټس هم اسلام آباد ته سفر کړی او خپل په روسي سفر کې په دې اړه خبرې هم نه دی کړی. په دې حق لغواړو ستا سره سیړنه شریک کړو په خبرونه کې چې زموږ همکار پیر زوبې شاه صاحب زموږ سره د ویډیو لینک د لارې د مهال ملګری دی. هغه ته هرکلی وایو. ستړي مشي او په خیر راغلی پیر زوبې شاه صاحب.
په خیر
پیر صاحب، څنګه چې تاسو واوریدل چې دغه مالی مرستې درول شوې دي د امریکا له خوا کوم چې پاکستان ته په کار وچې ورکي، آیا دا د ډونالډ ټرمپ له خوا د جنوبي آسیا او افغانستان ته کوم چې نوې تګلاره جوړه کړې شوې ده د هغې برخه ده او که سیاسي فشار زیاتولو لپاره دی په پاکستان باندې؟
جی زه خو دا کومه پورې بالکل سیاسي فشار زیاتولو دا خو دا موږ یاد ساتو چې اول د جولای شه د تګلار چې کله نوې اناونس شوی د جنوبی ایشیا پر صدر ټرمپ والا په جولای شه جنرل میټس چې دفاع وزیر دا هغه انکار کړای وو سرټیفیکیټ ورکولو نه هغه ویل چې پاکستان د حقانی شبکې خلاف داسې عملیات نه دي کړی نو په دې 50 ملیون ډالر ورنه ایثار کړی وو دغه مخښه ه تیر کال چکم ایش کارټر و هغه ه چکم دی پیسې پاکستان نه تم کړی و هغه دا خبره کړی و ویلی چې پاکستان د حقانی شبکې خلاف اکشن نه اخلي نو 2014 شه 900 ملیون ډالر پاکستان ته دوی ایشو او هغه 1500 چکم ملیون ډالر دی پاکستان ته ورکړی شوی و په اکش اوس 2015 او 2014 شه اوس پاتې دی شپژنیم سو ملیون پاتې وي هغه دوی اوس وایي چې هغه ختم شوی دی هغه میاد تیر سوی د پاکستان ته هغه نه سي ملاوې دی او چې کوم نور دی دغه کال پر 300 ملیون دی هغه باندې ه اوس دوی بندیز لګولای دا هغه وخت پورې به پاکستان ته نه ملاوېږي چې کله پورې سیکرټری ډیفنس جنرل میټس دا دا دستخط وکي او دا سرټیفای کی سرټیفیکیټ ورکي چې واقعي پاکستان د ترهګرو خلاف سپیشلی حقانی شبکې خلاف اوس دوی عملیات کړی دي نو جنوبی ایشیا د تګلار نه بعد اوس دا سړي د سچ دا یو سیاسي فشار هه حصہ دا او د چکم صدر ترامپ کوم مرزیادی په جولای شه دا بندیزونه ولګیدل په اگست شه بیا صدر ترامپ نور هم په پاکستان باندې نیوکه وکړه او وی ویل چې پاکستان ترهګرو خلاف عملیات نه کوي او موږ نه پیسې اخلو او دغه شه موږ دا یاد ساتو چې پاکستان د کوالیشن سپورت فند ټول نه غټ چکم دا د تملاویږي او اوس پورې 2002 شه چې کله نه دا شروع شوی دی 14 بلین ډالر پینټاګان وایي چې موږ پاکستان ته ورکړې دي
پیر صاحب څنګه چې تاسو خپل د خبرو په لړ کې هم یادونه وکړل چې دا کار ځکه امریکا کوي چې پاکستان ته په سوسو واري دغه غوښتنه ورڅخه کړې او غاګي پرې کړې دي چې د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي کوم چې پاکستان نه ویل کېږي نه دي کړي نو آیا د امریکا سره د دې پرته هم نورې داسې لارې چارې شته چې پر دوی باندې سیاسي فشار زیات کړي او که څنګه
نو امریکای سره دوه لارې دي چې څومره پورې د فند دا نو فند خو دا استعمالوي لګیا دي دوی دا فشار پی اچوي او پاکستان ته دا وایي چې کوم تاسو عملیات کوو دا موږ منو خو تاسو حقانی شبکه نه دا ټچ کړی هغه په خلاف مو کاروای نه دی کړی نو موږ سرټیفیکیټ نشو درکولای او دا پیسې نشو درکولای ورسره ورسره نور داسې لارې دي هغه به کفرس کا پاکستان د حقانی شبکه یا نور چکم تر هغه ګروپونه دي هغه خلاف په خپل اکشن نه اخلي نو پاکستان امریکا به بیا مشګورو چې ډرون حمله کوي لګیا دي دا ډرون حمله به دوی مزید زیاتوي او کېدای شي په داسې ځایونو شته چې مخشي نه وي کړی لکه پنجاب شته چې فرض کړو ته پته ولګي چې یو سړی امریکای دښمن اورې پټتا نو دوی به ډرون حمله کوي ورسره ورسره بنا نېټو الای چې کوم پاکستان سټېټس دا هغه خبرې کوي چې کېدای شي هغه ورنه واخلي جنرال میټس هم دغه اشاره کړې و او بل چې کوم نور ځایونه شي پاکستان امریکای اثر استعمالوي سیاسي اثر رسوخ لکه ورلد بانک شي ایم ایف شي کېدای شي هغه مرسته امریکا ورنه واخلي نور داسې کسان چې کوم دی وایي چې تر هرګرو سره تعلق دا هغه باندې بندې زونه پابندې لګولای شي او بیا که فرض کړه حالات ډېر خراب شي نو څنګه روس او ایران او شمالي کوریا په خلاف چې کوم دوی معاشي او نور بندې زونه لګولي دي سیاسي هغه کېدای شي په پاکستان هو لګي خو اکثر مان د زده د ټایمز ته خو دوی پاکستان ته جنرال میټس چې تلا و د دا ویلیو چې موږ پاکستان سره کار کول غواړو او یو موږ یو بل موکه ورکو چې پاکستان د خپل خاور نه تر هرګر اډې او ټریننګ کمپونه لري کی او که فرض کړه حالات ډیر خراب سونو امریکای سره نور هم آپشن ستا
ډیر مننه پیر زوبر شاه صاحب
ډیر مننه
زماده په خیا کینو چې په ازادۍ او مرګ با ځانته یو لار خو هم ماته پته و چې کزه ځان د یو نه بیلوم بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازي چې سې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت عادي خلکو
خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا د وایس اف امریکا جبر جودا کډر منوریدونکو او سه هم زود افغانستان لوري ته چیرې چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي سش کالیه د وسلوالو په ضد شپې عملیات 10% زیات کړی دی، خو هلته د بشري حقوقو کمیسیون په جګړو کې د ملکی تلفاتو په اړه اندیښنې څرګنده کړې دي. نور تفصیل له کابل څخه د آشنا ټلویزیون خبريال رحیم ګل ساروان په دې رپورت کې راکوي.
د کابل د رشخورو په سیمه کې د کمانډو د قولي اردو له تعلیمي مرکز نه د تازه دمو کمانډوي ځواک د فراغت مراسم نن لدی قولي اردو تر زرو زیات کمانډوي سرتیری فارغ شول. دوی درې نیمې میاشتې نظامی تعلیم کړی. دا ځواک مجهز دی او د 2013 کال په محاربه کې به برخه واخلي. د وسلوال پوز لوی درستیز وویل چې دا کمانډوي ځواک ځانګړي او قاطع عملیاتونه ترسره کوي. له امریکا غږ سره په خبرو کې لوی درستیز وویل چې سږ کال د تیر کال په پرتله په ځانګړو او شپنی عملیاتو کې 10% کې زیاتوالی راغلی دی.
دا عملیاتونه په درې برخه کې ډیر زیات شوي دي. خاص عملیاتونه دي، هوایي ضربات دي او قاطع عملیاتونه دي. اکثرا د هدف د عملیات د رهبری د طالبان او تروریستان په تاکید په رهبری کې دي، د لوی قماندانان دي، منابع د لوجستیکي او تسلیحاتي دي او د مجتمع قوای فزیکی قوتونه دي. دا ډیر څه کال کې موافقتونه ډیر و. اکثریت د والیګان ولسوالان او قماندان سره قماندان فوز دادي دغه رمزه تل دي او په د اخري وخت د القاعده په رهبری کې ډیر لوی ضربه وره چوتي.
د افغانستان
په نویو فارغ شوو کمانډوي سرتیرو کې یو هم ډګرمن فرهاد دی. ډګرمن فرهاد چې 45 کاله عمر لري وایي سوارلس اونۍ د کمانډو په عالي تعلیماتي مکتب کې زده کړې کړي. دو د نورو هیوادونو کمانډو سره توپیر نه لري او ټنډر کې روزل شوی دی.
رقم ټریننګونه موږ له صفر سوال کول د صلاح د هر نو صلاح سره آشنا کېدل او بلدیت هر رقم اندښتونه پیشرفته اندښتونه سیکو بیګانې مشکلات تمرینات مونږه سارته ورسول.
ډګرمن فرهاد وایي چې اته بچی لري او له کمانډو سره یې لومړی سره مینه و.
ما خپل کمانډو سره مینه و او زما عسکري مسلک سره د پخوانه مینه و. زه په 15 کال کې د افغانستان په اردو کې شامل شوم.
افغان حکومت د څلور کلن امنیتي پلان په اساس په افغانستان کې د کمانډو فرقه قولي اردو ته لوړه کړې ده. دا قولي اردو شاوخوا ول زر سرتیری لري او د جنرال نیکولسن په وینا دو چنده به زیات شي.
دا د افغانستان د ملي اردو د کمانډو ضربتي ځواک دی. دوی خاص روزل شوی دي. دوی به زری ټانګونه هم په خپل عملیاتو کې لزان سره لري. دوی ته بهرنۍ او کورنۍ روزونکو روزنه ورکړه ده. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون.
خو د دیوارا دیوال تلویزیون خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه غواګس او وینیس خدر منوریدونکو نور راپورونه هم د سیمه په تړاو لرو چې تاسو ته وړاندې کوو او هم دا راز نن به تاسو ته د واشنگتن تو خیبر ونی ز خبرونه هم په دې خبرونه کې وړاندې کوو. زموږ سره ملګری پاتې شي. د مهال د افغانستان په تړاو یو بل مهم راپور ولوري تاسو پام راګرځو چې وروسته له هغه چې د افغانستان د سولې عالی شورا طالبانو ته په کابل کې د دفتر پرانستلو بلنه ورکړله، سیاسي سيډونکو په دې اندي چې ک طالبان له دغه موقع څخه ګټه واخلي نو خپلواک وشي. په دې حق له نور تفصيلات سدي دغه ټول تاسو وړاندې کیز مونږه همکار مجاهد جواد په خپل ویډیو راپور کې.
ورسته له هغه چې د افغانستان د سولې عالی شورا طالبانو ته په کابل کې د دفتر پرانستلو بلنه ورکړه، سیاسي سيډونکو په دې اندي چې ک طالبان له دغه موقع څخه ګټه واخلي نو خپلواک وشي. افغان سیاسي سيډونکو او د خروټو د شورا مشر انجنیر متي الله خروټي وی وی دی وته وویل طالبان تر اوسه پورې د پاکستان تر غیز لاندې خبرو تکهینی او هر کله چې د طالبانو کوم مشر په خپل واکه توګه د سولې خبرو ته لیوالتیا خودلی نو پاکستان لمخې لری کړی دی. دی وی زه ډاډه یم چې طالبان به هم له جګړې ستړي شوي وي که طالبان په کابل کې د حزب اسلامي په څیر خپل دفتر پرانیزي او نیغ په نیغه له افغان دولت سره خبرې وکړي نو پایلې به یې هرومرو ډېرې ښې وي، ځکه دا خبرې به یوازې د دوو افغاني لوریو ترمنځ وي او په دې کې به د بهرنیو هیوادونو استخباراتي اغیز کم وي. ښاغلي خروټي وړاندې وویل د خروټو د قوم د طالبانو یو شمېر قومندانانو ورسره د سولې د خبرو لپاره اړیکې هم نیولې دي او دا یې هم ورته ویلي دي چې د خروټو له قوم سره تړلی لږ تر لږه یو طالب قومندان چې د سولې له بهیر سره یې لیوالتیا ښودلې وه د پاکستان د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبې په ورځ یعنې د ډسمبر په شپږمه نیټه په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا هیڅ ډول شرط د سولې د خبرو د پیل لپاره نه لري او د هر دریم بنسټ په منځګړیتوب چې طالبان غواړي ورسره د سولې خبرې پیلوي. ښاغلي خپلواک د وسلوالو طالبانو مشرانو ته په خطاب کې وویل موږ پر هغو طالبانو او د طالبانو پر هغو مشرانو باندې چې یا په قطر کې دي یا په نورو هیوادونو کې دي یا په پاکستان کې دي او ډیر لالهاند ژوند لري غږ کوو، لکه څنګه چې حزب اسلامي راغی او په کابل کې مو دفتر ورکړ موږ آماده یو چې همداسې دفتر طالبانو ته هم ورکړو تر څو په یوې باعزته مذاکره کې برخه واخلي. د کابل په پوهنتون کې د سیاسي علوم استاد پوهان ودیر صافی وی وی دیوته وویل چې فکر نه کوي چې طالبان دې د سولې د عالي شورا دغه وړاندیز ته د هو ځواب ورکړي ځکه طالبان د خپلواکي نه لري. ښاغلي صافی وړاندې وویل تر اوسه پورې طالبانو پر رسمي توګه له افغان دولت سره حتی له هیواد څخه د باندې خبرو اترو ته غاړه نه دی ایښې، نو څنګه به په کابل کې د خپل دفتر پرانیستل ومني؟ پوهان ودیر صافی دا هم وویل که په رښتیا هم طالبان دغه ګام پورته کړي نو دا به هم هغوی او هم به هیواد ته ګټور وي ځکه دوی به هم په یو سوله ییز افغانستان کې ژوند کوي. که څه هم په تیرو کلونو کې افغان حکومت په وار وار له خپلو وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول طالبانو څخه غوښتي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته حاضر شي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې. په قطر کې هم د طالبانو د دفتر په نامه یو دفتر پرانستل شوی و چې د سولې په بهیر کې د کوم څرګند اغیز نه لرلو له امله بیرته تړل شوی دی. په دې وروستیو کې اندونیزیا وړاندیز کړی چې دوی چمتو دي په خپل هیواد کې طالبانو ته د سولې دفتر ورکړي، خو افغان حکومت هر کله ویلي دي چې که طالبان سوله غواړي نو باید نیغ په نیغه افغان حکومت سره خبرې وکړي او خپله خپلواکي ثابته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د بل هر وخت په پرتله اوس د افغانستان او سیمې په کچه د سولې د خبرو لپاره غوره زمینه برابره شوې ده.
دا وایس اف امریکا جوړې ده. کدر منوریدونکو اوس هم یو بل راپور ولور ته تاسو پام راګرځو. د امریکا کانګرس به دیونه د روهینګیا مسلمانانو په ضد د برما یا میانمار د پوج د خونړیو عملیاتو د غندلو په قانون رای ورکوي. د وایس اف امریکا د خبریالې کاترین چیپسن رپورټر ته محمد علیم ګرخان وړاندې کوي.
د امریکا په کانګرس کې نمائندگان د برما روهینګیا مسلمانانو کړمو ته د بشر وجنې نوم ورکړي.
د کانګرس
خارجه چارو کمیټې مشر خاغلی اډرویس وای په برما کې روان بدو حالاتو کچا ډېر ستر ده.
600,000 روهینګا پیپل ډریون فرام دیر هومز.
په تیر څو میاشتو کې شپږ لکه روهینګیا خلک په زوره گاونډي بنگلاديش ته ولېږل شول. د دوی تر 200 پورې کلی وسوځول شو او په سلهاو وجل شو. د بنگلاديش او د برما په پوله ځمکني ماينونه صرف د دې لپاره خښلی شو چې د کور نه پتیخته کډوال نور کړم کړی شي. د روهینګیا زنانه او پر ضد جنسي تیرینه واخله هر قسم تشدد شوی. د روهینګیا خلکو کیسه نه اوس ګرد نړۍ خبر ده. خاغلی اډرویس وای کو په حالاتو قابو نه موندل شو نو دا به خطرناک نتایج لري.
This is a moral issue and a national security issue.
دا اوس یو اخلاقی او د کامی سلامتیا مسله جوړه شوی. کوچری تندروی او بے ثباتی په دغه سیمه خبريږي نو څوک به هم محفوظ نه وي. د برما روهینګیا نسل سره تعلق لرونکو کسانو کړه مو ته د امریکا ریپبلیکن او ډیموکرات ډلو خبرګون یو شان دي. خو د خارجه چارو کمیټه ډیموکرات غړي الیټ انګل وای د شپږ لکه کډوالو امداد په لار کې ټرمپ انتظامیه خندانه چولی. د دې کسانو شمیره د هغه کډوالو څخه لس چنده زیاتره کوم چې به سخت کال امریکا په خپل خاور زغمي.
د امریکا اوسنۍ انتظامیه د نړیوال مهاجرت ستونزې ته د ملګرو ملتونو لخوا ځوابي هڅونه هم ځان رانغښتی. په داسې وخت چې کډوالي د نړۍ لویه ستونزه جوړه شوې، موږ له شرم پکار دی پکار وا چې مونږه ډېرې هڅې کړې وي. دې لړکې بل پرمختګ دا کېدلی شي چې د امریکا کانګرس او سینټ د برما په فوج سخت بندیزونه عملي کړي. ډیموکرات جو کراولی وای امریکا لا د برما د فوج مخ نیول پکار دی. امریکا بے شکا د هر مسلې حل نشي کولی. مونږ چې څه کولی شو نو هغه دا پکار دی چې مونږ د روهینګیا په کړمو ککړ ډلې د بندیزونو سره مخ کړو، او دا کار پکار دا چې مونږ خامخا وکړو. د کډوالو د امداد په اړه د کانګرس غړی سټیو چابوټ چې ریپبلیکن دی وایي کډوال په اقتصادي مت کې ستر امداد ته اړتیا لري.
And the goal here is to get those that have been displaced and in general have
دلته مقصد د بیکوره کسانو کم چې زیاتره بنگلاديش ته پکړ دي امداد دی چې دوی د دې جوګشي چې برما کې خپل کورونه ته واپس شي. دوی زیاتره کورونه د برما فوج تباہ کړي. په دې صورت کې به دا خلک لوی اقتصادي امداد ته اړتیا هم لري. د امریکني کانګرس زیاتره غړي لکه ریپبلیکن سټیو چابوټ په دې پوه دي چې دا امداد سمدستي پکار دی.
There's so much need here and this isn't something you can afford.
برما کې د خلکو لوی امداد پکار دی او وخت نه لري چې انتظار وکړي. د امریکا کانګرس تا کال 2019 کې د کار ډېر کم وظیفات دي او زیاتره مشران د حکومت اخراجات پوره کولو بل باندې د موافقه په تکل کې دي. سخ کال د کانګرس نه دا تمنیش ته چې دا بل با سمدستي پاس کړي.
نو خضر منو اوریدونکو د مهال زو خپل اونیزي خبرونه ولوري ته چې واشنگتن ته خبر نومیږي، او د دې خبرونه د دیونه کوم چې موضوع دا غو هم تاسو سره شریک کو چې امریکایي واری بیا پاکستان ته خبرداري ورکړې دی چې د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. د امریکا د سفارت یو بیان وایي چې خغلی جیمټس د اسلام آباد په سفر کې په پاکستان غږ وکړ چې په هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد خپل هڅې نورې هم ګړندې کړي. په دې حق له په دې خبرونه کې تاسو لپاره موضوعات او څېړنې راغونډې کړې دي. کوربه دی رحمان بونیری او تاسو په دې خبرونه کې وړاندې کوي، نو په ګډه به دا خبرونه وګورو.
ستړي مشه دا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ډی سی څخه زه رحمان بنرم. امریکایي وار بیا پاکستان ته خبرداري ورکړو چې د ترهګرو په ضد کوټلي ګامونه واخلي. د امریکا د سفارت د یو بیان تر مخه هغلی جمټس اسلام آباد په سفر کې پاکستان باندې غږ وکړو چې په هیواد کې د ترهګرو په ضد خپلې هڅې نور ګړندې کړي. په دې موضوع سره د پراک څخه کالم لیکونکي او څېړونکي داود خټک صاحب او د پاکستان څخه د سیمې په خبرونو ژور نظر لرونکي خبريال مشتاق سوزي سره ملګری کیږي. تاسو دواړو ملمنو ته سړی وشو يم.
مهرباني.
لدی د مخ چې به شروع کړو، اول په دې موضوع د پیښور څخه د دیو د خبريال مند سرشا دا رپورت ګورو.
د وای صف امریکا دیو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د امریکا د دفاع سکتر جیمز میټس پروند د پاکستان یو ورځنۍ دوره کړې ده، او دلته د پاکستان اعلی چارواکو سره لیدنه کړې ده. په دغه لیدنه کې جیمز میټس د پاکستانی چارواکو ته ویلي دي چې دوی د ترهګر ډلو په ضد باندې عملیات لا نور هم ګړندي کړي، او په خصوصي توګه فاټا کې ویل کېږي چې د حقانی شبکه دغه ځای کې شتون لري. جیمز میټس پاکستانی چارواکو ته دا هم ویلي دي چې د حقانی شبکې په ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي، خو پاکستانی چارواکي بیا دا خبره نه مني او وایي چې ټول ملک او په خصوصي توګه باندې فاټا کې او خیبر پختونخوا کې چې دای کم عملیات فوجي عملیات تر سره کړی دي، هغه کې نه یوازې حقانی شبکه بلکې نور ترهګر ډلې دای د منځ نه وړي دي. دغه ورځ یوونه وړاندې افغانستان کې د امریکایي قواو کمانډر جنرال جان نیکلسن هم اسلام آباد ته دوره کړې وه، او د پخپلو خبرو کې پاکستانی چارواکو ته ویلي چې واشنگتن د پاکستان هغه ګامونه نه ویني کوم چې واشنگتن غواړي او لیدل غواړي. خو پاکستان بیا وایي دای د ترهګرۍ په ضد باندې کوټلي ګامونه پورته کړی دی او باید د دې ستای نه وشي. البته د امریکا د دفاع سکتر جیمز میټس ویلی دی د ترهګرو په ضد د څه قسمه ګام پورته کول نه مخکې امریکا غواړي پاکستان سره په دې اړه په ګډه کار وشي. اوس په وخت ښایي چې د امریکایي اعلی چارواکو د پرله پسې پاکستان ته د دورې کمی نتیجې ورکوي. آیا امریکا چې کمی غوښتنې کوي دې ته به پاکستان مثبت جواب ورکړي او کنا؟ او کنا د دواړو هیوادونو ترمنځ چې تعلقاتو کې کم تریخواله دی دې کې به نور اضافه وشي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
رپورٹ تاسو کو تو گران اردن کو اس باس کو دخپرو سیڑن کو سرا دو خٹک سے بولنے پختن ساسو نکم امریکای وار بیا پاکستان تا د تر ہگر و پزد چٹکو کوٹلو قوی گامونا خسلو غک کڑے دے پاکستانی اخبارون او سیڑن کی وائی دا سنوی خبر ندا تاسو سے فکر کوائی
رحمان دیرہ زیادہ منن استاسو دا ڈیوار ایڈیو بلکل تاسو جسنگ ہوئی چھ دا سنوی خبر ندا یعنی دا پاکستان سیڑن کو او لکن کو پہوالا سرا یا دا اخبارون پہوالا سرا زبل هم دا فکر کوم چې دا کومنیوی خبر نه ده خو پر موږ وګورو نو په امریکا کې چې کم نوې حکومت راغلی دی هغه بالکل یو نوې حکومت دی هغه یو نوې ایڈمنسٹریشن دی د دې ایڈمنسٹریشن د اړخه دا قسم خبره کېدل یا پاکستان ته دا قسم خبرداري ورکول زما خیال دی هغه نظر سره دا کیږي یو نوې
مشتاق سبزی صاحب ترهګر خلاف او د گاونډیانو په ځانګړي توګه د پاکستان سره د پاکستان او بخای د افغانستان سره د پاکستان تګلارې چې دا اوسم خړه ده کنه رڼا شوې ده د نړۍ په خیال خو پاکستان په دغه دواړو خبرو کې اوسم دوه مخزي کوي.
مهرباني بوجن صاحب ډیر مننه. تاسو ګورئ چې پرون چې جمیټس راغی پاکستان ته او هغه دلته کې ملاقاتونه وکړو نو هغه جدا جدا ملاقات کړی هغه د پاکستان د فوج سر لخکر کمر جاوید باجوه سره ځان له ملاقات شوی دی او بیا د پرایم منسٹر شاهد خاقان عباسی سره ځان له میټینګ کړی دی او د دغه میټینګ نه پس چې بیا د تکي د فوج د سانګې نه کم اس پی آر دغه بیان جاری کړی نو هغه ډیر زیات یعنی احتیاط سره لیکل شوی بیان دی. مخکې تاسو کتل چې د دې میټینګ نه مخکې هم داسې اطلاعات راتل چې ګنې هغه ډیر زیات ځان سره سخت مطالبات راوړي او هغه به پاکستان ته په ډوټو الفاظو کې دا خبره کوي چې تاسو ګنې بس یا دلته کې چې کم خلک لګیا دي افغان طالبان ځنې ګروپونه لشکری طیبه هغه په ضد باندې کاروای وکړي کني بیا به امریکا په خپل باندې ځي دای په ضد به کاروای کړي. دا څه خبره مونږ اورېده چې راتلې تاسو مخکې ما ویلو چې دا نوې ځل نه دی دا چې کله هم په افغانستان کې امریکای ته مشکلات پیدا شي افغان حکومت ته مشکلات پیدا شي نو بیا د امریکای مشران راځي پاکستان باندې غینې وکړي کوي چې کني ټول سیس دین روان دي او تاسو ما دا وی چې کله دلته راشي بیا دوی میټینګ وکي یو سره کې نه پاکستان خبرې غي وري پاکستان مشران دای خبرې وري نو بیا هغه کې خمخه بدلون نشي هم دغه وجه دا چې کله دوی کوم پرون میټینګ کړي دی بیګا نو دا غي نه پس چې کوم بیان جاری شي هغه مداد چې هغه ته پاکستان خپل ستونزې بیان کړي دي پاکستان او بیا مشکل بیان کړي دي او بیا پاکستان متدا خبره او وی دا چې ګنې افغانستان کې مونږ د امن راتلو لپاره ډېر کوښښونه کړی دي او هغه دا ورته ښکارا ویل دي چې ګنې هلته کې هندوستان اوس راغلی دی د هندوستان سکیورټي ایجنسی راغلی دی هغه د پاکستان په خاور د چې کوم دلته کې دا ګډوډي روان دي انسټیبلټي د بلوچستان کې پاټا کې نو هغه وته ویل چې دا ټول د پښا باندې هندوستان دی
او کله پورې چې دا لتون چې تر څو پورې لتون نه ختم شي تر هغه پورې او پاکستان موجوده تګلاره پځي ساتي مطلب دا دی دا خټک صرف د امریکا او پاکستان په اړه کو نظر ساتون کی سوای ک اسلام آباد د واشنگټن دا تازه غوښتنی اونې منی نو سلارې چارې یا امکانات کې دي شي ګوره مون
کو وګورو نو د امریکا نه څنګه چې مشتاق ډېر په تفصیل سره دا خبرو کې چې پاکستان څه غواړي او بیا به مونږ دا وایو چې امریکا څه غواړي. امریکا اوس په هر صورت باندې د اوباما د وخت نواري تر اوسه پورې یا نوې ایڈمنسٹریشن چې کوم راغله دی په هر صورت باندې د افغانستان د جنگ غټن غواړي د سولې راوستل غواړي او د دې زیره دی خپل سامان راټولول غواړي چې تر تر کوښونه واپس خو کدا سي نوې نو د دې مواري په پاکستان باندې دی راولي په یو صورت کې یا په بل صورت. بل خو کوم پاکستان وګورو نو پاکستان په خپل باندې خپل اندیښنې لري. د پاکستان اندیښنې داري چې دغلته هندستان راغلي دي، هندستان په افغانستان کې موجود دي، او پاکستان بل دا خبره په ښکاره باندې شوې ده کوم ګورو مخکې سره تجزیز کړی و، بیا نه رباني کړ کړی و، او په اوس وختونو کې دا خواجه اسیف هم کړی چې اوسنۍ د پاکستان خارجه وز چې پاکستان په خپل خاور باندې یو نوې جنگ شروع کول نه غواړي. څه مطلب دا دی چې د طالبانو پر ضد باندې هیڅ یو داسې کاروایي کول نه غواړي چې فرضي کې پاکستان د خپل باندې مشکلات حل کولای شي. زموږ په فکر باندې چې د امریکا لپاره د لسمتر ډالر سم نه کومې شي تر جنمیز او داسې خارجه وزیر ریکس ټیلر سره پوری هر یو کس وار وار باندې دا خبره کړې ده چې پاکستان باید
پاکستان تاسو خبرو کړو په شروع کې چې د پاکستان پوزان لا او پارلمان ځان لا لیدل کېده په دې ځوابونو کې، نو د پاکستان پارلمان دومره توان لري چې د پوز څخه د ترهګرۍ او باندنې تګلارې واک واخلي؟
ما بخل باندې تاسو ګورئ نو دا چې څومره زمونږ فورن پالیسی دا یا بیا زمونږ خاص کر د افغانستان او د هندستان سره تعلقات دي، نو هغه پای کې د سیولین ګورنمنت یا د پارلیمان ډیره کمه سیوی دا غیب کې ډیر زیات کمې خبرې ور دي شي. هم دا وجه دا چې دا خبره د مخ کې نه انډرستود دي چې کوم په درازي د بهر دنیا نه خاص کر امریکایان نو هغه زی جیشکی او تاغی د فوج مشران سره ملاویږي، او بیا تاسو ګورئ چې دته کې پاکستان چې کله په 2014 کې ضربې زب اپریشن شروع کو په شمالي وزیرستان کې، نو اپریشن ارلی مورنینګ کې شروع شو 15 جون باندې، او بیا د پاکستان چې کوم وزیر اعظم وو دا وخت نواز شریف هغه بیا د ورځ اعلان کو. نو ما په خل باندې تاسو وګورئ چې دلته کې زیاتو چې کوم دا سکیورټي ایشوز دي نو هغه باندې د ملټری لیډرشپ استابلیشمنت ډیر زیات مضبوط لاسته. هم دا وجه ده چې کله هم داسې اهم خبرې راځي نو امریکایان افغان ګورنمنت یا نور چې د بهر نه کوم ډیلیګیشن راځي نو هغه کده سیویلین ګورنمنت سره ملاوي کینو پوه سره محمد علي ځکه چې ته پته ده چې دا
پارلمان سره نه دی. محترم داود خټک صاحب، محترم مشاک زوی صاحب، ډیره مننه چې موږ ته موخ راکړه وو، ډیر شکریہ تاسو دواړو ملمنو. دونکو اوس ګورو چې د امریکا د دفاع د وزیر جیم میټس پاکستان ته سفر په موضوع په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو کې سراغلی دي. جی ادا نشید صاحب،
بنیر صاحب زیاتره روحان پکرا خلکو هغه خبر بار بار خور کړي په کوم کې چې جیم میټس پاکستان ته ویلي د ترهګرو پر ضد دی خپل هڅې نورې ګړندې کړي. اسپندیار بیٹنی په ټویټر د جیم میټس تصویرونه شریک کړي او لیکي په اسلام آباد کې د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس سوړ هرکلی وشو د کوم چې هغه حقدار وو. هغه لیکي هیڅ یو اعلی پوځي یا سیویلین مشر د جهاد سره نږدې نه دی ولاړ چې میټس ته پخې رکلی وایي. خبریال سلمان محسود په ټویټر یو تصویر شریک کړی او لیکي ناقانونه ګوند حزب التحریر پلویان په اسلام آباد کې یو ورکوټه شان احتجاج کوي او چغې وهي چې جیم میټس دې واپس شي. هم په دغه اړه ارشد جمال په ټویټر لیکي دا ډیره زړورتیا ده، تر اوسه ما څوک نه دي لیدلي چې دومره چټک غبرګون سره یې احتجاج کړی وي. خبریال مبشر زیدی په ټویټر لیکي ډو مور نه پس د ډبل مور الفاظ استعمالیږي. هغه لیکي د جیم میټس دغه وینا چې پاکستان دې په هیواد دننه د ترهګرو پر ضد خپل عملیات دوچن کړي ناپاکه غوښتنه ده. نن ورځ لپاره هم دومره، خو زمونږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر را سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA ډیوا. جی بنیر صاحب
ډیر مهرباني. حنان رشید صاحب، اوس په اخره کې یو رپورټ، یو فلسطینی ځوان منځني ختیځ ته د سازونو نوې غږ وړاندې کړی دی چې د جیپسي جیز موسیقي په نوم یادیږي. هغه غواړي نړۍ ته وښایي چې فلسطینیان هم په موسیقي کې لاسته راوړنې لري او د سولې پخوونکي دي. دا رپورټ به زموږ همکارا منظر شهید باندې کوي.
موسیقی
یو فلسطینی ځوان منځنی ختیسته یو نوې او غیر معمول غږ وړي. دغه غږ د جیپسی جاز میوزیک دی.
بلشت تعلیمي موسیقي في القدس بدايه كان عمري 10 سنين.
زه لسکلن وم چې ما په یروشلم کې موسیقي غږول پیل کړل. رستو لاغي ترکیه ته ولاړم او هلته مې د جاز او جیپسی موسیقي غږول زده کړل.
سمیر راشد چې شپږویش کلن ځوان دی، د موسیقي زده کړې یې په یروشلم کې د لس کلنۍ په عمر کې پیل کړې.
الدعم الاساسي كان لي بالتعلم في الموسيقى وهم اهلي.
کله چې بیرتا یروشلم ته راغلم، نو خپل لومړی البم مې په کال 2015 کې خپور کړو. دغه وروسته ما د فلسطین په نورو بلابلو خارونو کې موسیقي پروګرامونه ترسره کړل. همداراز په نورو لوی اروپایي خارونو کې خصوصي پروګرامونو کې مې هم ګډون درلود.
راشد خپل لومړی البوم خپور کړی دی او اوس خپل پر دویم البوم هم کار کوي. هغه خپل موسیقي ته د وده ورکولو لپاره سرکونو ته هم راوزي او خپل وایلا غږوي.
العرض تاعنا اليوم راح يكون بعنوان جاز غجري مقطوعات.
زما مور او پلار زدي ته وه سوم چې موسیقي زده کړم. هغه به زه روزانه خپل زده کړې ځای ته بوتلم او راوستم. په دې ورځو کې زه په خپل دویم البوم کار کوم او هڅه کوم ډیر زر یې جوړ کړم او په داسې کمپوزونو باندې کار کوم چې نړیوال دي، تر څو نړۍ ته وښایو چې موږ څه لاسته راوړنې لرو.
هغه په فلسطین کې خپل اوریدونکو ته نوي کمپوزونه او کنسرتونه اجرا کوي.
زموږ د نن ورځې موسیقي کار جیپسی جاز نومیږي او د دې کمپوز هم ما پخپله کړی. ځینې سرونه یا سازونه به یې زما د لومړي البم نه وي او یا ځینې د دویم نه.
یروشلم ښار کې ګڼ شمیر خلک د هغه نوي سازونو څخه ډیر خوند اخلي.
ګران لیدونکو، هم دا د نن ورځې پروګرام واشنگټن ټو خیبر زموږ پرونه په ویب سایټ www.diva.radio.com باندې کتای شئ. زه د پروګرام کوربا رحمان بندره اوس ستاسو نه اجازه غواړم. خپل خیال ساتئ.
زه چیوا خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دا وایس اف امریکا ډیوریډیو ټلویزیون دی. ګلاو کډر منوریدونکو، اوس هم خبرونه ته ادامه ورکو. زه د پاکستان نه آرام بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې په هرنایي سیمه کې د دریو پښتون زیارکښانو د وژنې په ضد نن په کوټه کې د مطبوعاتو د کلب مخې ته د زیارکښانو مشرانو او د مدني ټولنې فعالانو د هغه وژنو په ضد احتجاجونه کړي دي او له حکومت څخه د مزدورانو د ساتنې وشتنه کړې ده. د دغه پیښې پر بلوچستان وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ال ای په خپل غاړه خسته. تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورت کې.
دونی غټه حادثه نه ده سو کې دا غټ نقصان نه رسیدلې. پر دې دا د مونږو چرواکیا او دا د جو باکیا موږ په دې په پتن کې وځي. دا تر ظلم نه دی سوې، دا تر بربریات نه دی سوې. دا خدای دوی په ګورمنټ کې سوې دي. دوی وزارت نه مایدګان نه ویایي، دوی وزارت د پښتانه قوم خار له اوسي. دا تر دې دي سوې، دا تر دې دي سوې چې ما پښتونې پښتا کارت باندې وځلې دي. راځانو دا خواسکو، د پښتنو دا خواسکو، باید چې دا خلکو پزنې، د دې خلکو کردار پزنې. موږ ته ویل نواز شریف 50 کال یو مشتدار شول، ستانه د بچیا پړلې دي. دې موږ نو دا پنجاب استعمار دی پښتون چې د نواز شریف سره نه دی سره هغه غدار دی ال صوبایي حکومت ال صوبایي حکومت روکه قاتلو کو جمعیت په نامه شیا سیاست کړی دا د وخزن سو د پښتانه په نامه شیا سیاست کړی دا د وخزن سو ورشه ګورمنټ ناکام ګورمنټ سو موږ تاریخ انسان د دوه مزدوران څخه مزدوران شوم سوي دي موږ د دې پر پوره مزاحمت کو قاتل صوبایي حکومت
مرداباد مرداباد
قاتل صوبایي حکومت
مرداباد مرداباد
قاتل صوبایي حکومت
مرداباد مرداباد
مظلوم که قاتلو کو
د وسف امریکا انټیګر ریډیو د کډرمن اوردونکو او هم له بلوچستان څخه یو بل ریپورت چې په هغه ایالت کې د بیروزګاری کچا ډیر لوړ شوی ده او یوازې په کلاب الله ولسوالۍ کې چیرې چې گورنر او د هغه ایالت سینیر وزیر هم له دغه ولسوالۍ سره تعلق لري هلته د لیویزو د 115 اویا منصبونو لپاره نږدې 1400 کسانو ځان کاندید کړی دی او په دې کې ټوله لوړې زده کړې کړې دي. تفصیل راکوي نعمت الله سره دی په دې رپورت کې.
دغه ځوانان وای چې پوره تعلیم حاصلولو باوجود دی د لیویزو د یو سپای د لګیدو لپاره نن دلته راغلي دي. حکومت د وادې په مطابق په نورو ادارو کې هم خالي پوسټونه ډکولو لپاره دی ژر تر ژره اعلان وکړي.
زه د بی ای ایگزام اور کړی دي. د بیروزګاری د اتحاد مرز دلته راغلی په لیویز پوسټ کې مرز ایگزام ورکوو. لهذا ډیره بیروزګاری د پدې ملکی ته دی وګوري د انسانان راغلی دي شلیکه پړه خلک پتا کې ناشتي دغه به وجود عمر ته د اثر نه څه شمر ته به ملاو چې به نه سي ملاو مردونه بیروزګاری یعنی په لیویز پوسټ کې مشره دونه تاون نه کیږي الله دی وکړي چې د ګور انسانان سره مشته یو شی ملاو سي.
دا حکومت مزر کمی وادې کړی هغه پرغه وادو غس ختل نه دي. 175 پوسټ د لیویز دراغلی دي پر دې باندې 1650-1700 کې قریب الکوان کاغذان جمع کړی دي. مرد حکومت صدا خواست کو چې دادی پر میرټو باسیم سیدی په دې کې سپارښت نه وچلیم سیدی مر دغه ګلان نه جنکو ها که چې تعلیم کړی هغه ته نس ملاو چې ګس کور ته ناسی نه انټریل راغلی نشل راغلی هغه ته نو کری ملاو چې دا خو ډیر سراسر ناجایز ده.
په دې کې د زریات پښتون راغلو په دې کې نو راغلی هغه پټ شورک سي کوم وزیران چې هغه خپل کسان پر ولګي نو موږ د حکومت صدا خواست کو چې بایس په میرټ باندې تقسیم سي. موږ ډیر بیروزګاری هر وخت راځو مثال انټرویو شان ورکو ولګي هغه کسان چې په کور کې ناش سپارښت لري په پیسې ورکي
که په وفا کې دي څونه نوکرې الله وسول لیکن یو ابن رس راغلی درته نو هیزه ز خپل بیا پاسم لیکن نو امید هم د حکومت سره چې سب ووسی هلا دې خیر پکې واچي خیر داري ټول ځوانان ورته ولاړ دي.
خود ځل کې لاود لام رستيال کمشنر کیسر خان ناصر وای چې حکومت په ایالت کې د بیروزګاری کچه راکمولو د پاره دغه پوسټونه خو اعلان کړی دي. خود دوی ځوانانو ته خپل حق رسولو د پاره شفافیت یقیني ګرځوي چې حقدار پر دغه پوسټونه باندې ولګول سي.
موږ سره ټوټل یو سل 15 یا پوسټ دي نو په دغه کې کوشش به میداو ان شاء الله او دا به موږ انشور کوو سی کم دی فټ سړای وی کم اهل سړای وی کم په دغه فورس لایک سړای وی هغه باخلو دغه به فائدې دا وی د یو بیروزګاری خو به سی ختمه بل وداوی سی کم لا ان اورډر سی کم سیناریو نن سبا روانه ده پخې کې به مشتدي سی مش نفر زیاته سی دغه به زیات مشت فائدہ را سی دی لا ان اورډر کنټرول کون کی.
خود دغه لیویزو د پښتونو څخه علاوه صوبای حکومت د 300 څخه زیات نور خالي پښتونو د ډکولو اعلان هم کړی دی. خود هغه د پاره تردم ګړي پوری هیڅ قسمه کاغذان جمع کولو او د ازموینې د پاره اعلان نه دی سوی. خو سیاسي پوهان وای چې وسنۍ حکومت 2013 ټوټاکونو رانیږد کې دوه سره سم په دغه نیو پښتونو اعلان وکړي او خپل منظور نظر خلکو ته به ورکړي او د دې څخه به سیاسي ګټه ترلاسه کړي. نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا دیوا ریڈیو ٹی وی چمن.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د سترګې غوښه استا کډر من اوریدونکو او وسم یو بل راپور ولور تاسو په همرا ګرځو په ورستیو کې د هندي فلمونو وتلې ستوري ششی کپور چې په ممبئی کې یې سا ورکړه د هغه په پلرنی کلی او کور کې د هغه په یاد کې یو دستوره سوی ده په پېښور کې نوموړی پلار د ډاکی نال بندی و تفصیل را کوي مدثر شاه په دې رپورټ کې
انسان کی آتما اس کی آنکھوں میں دیکھی جا سکتی ہے صرف دیکھنے والی نظر چاہیے
داؤد ہندی فلموں و تلے استورے ششی کپور چې 1908 دیرشم کې کلکتہ کې زیږیدل او دو ورځې وړاندې ممبئی کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو چون د ششی کپور کورنۍ پیښور سره تړاو لري نو ځکه د پیښور د مدني ټولنو غړي او د کلچرل هریټیج فعالین د ششی کپور د پخوانی کور ډکی نال بندۍ کې راغونډ شوي او د دوی فلمی خدماتو ستاینه کوله شمې بلې کړې وي او ګلونه غوړول او په دغه موقع د کلچرل هریټیج یو غړی شکیل وحید الله خان د ششی کپور د خدماتو په اړه ډیوا رادیو ټی وی ته وایي
د ششی کپور چونکه مونږه د پیخور خلک د دوی دا تقریبا زکه زیات محسوسو د دوی د امر چونکه دوی تعلق د پیخور سره دی نو دا چې کوم کور مخه ته مونږه ولاړو د کور د دوی ابای د پلار کور مونږه دا ویلی شو چې د پیخور د زرخیز خوره چې کم دینو دی ډېر لوی خلک پیدا کړی دي او هغه خلکو بیا د هندستان په فلم انډستری باندې کم دی راج کړی دی نو ششی کپور په هغه خلکو کې یو کس دی
وای دا زمونږ د پیښوریانو لپاره د ویاړ خبره ده چې د پیښور یو بچی د هندي مشهور د 1500 نه زیات فلمونو کې کار کړی دی او د دغه هیواد د پدما بوشن تر څنګ ورته یو شمیر جایزې ورکړل شوې دي او دا هم زمونږ لپاره د فخر مقام دی چې د کپور کورنۍ نور غړي هم هندي سینما کې ځلانده رول لوبوي او کورنۍ اوس هم دلته موجود دي او د دې پخوانی کور په هکله یو لیکوال او څېړونکی ابراهیم وای تر دې وخته دا کور حکومت خپل ول کې نه دی اخسته او د تاریخي ځای حیثیت ورته نه دی ورکړي
هندستان نه کوم ماجین راغلي او مسلمانان اګي ته بیا دا بلډینګ نه الاټ شوی و دا هندوانو چې څومره کورونو سینماګانې او دکانونو هر څه چې کوم دی نو اګي ته الاټ شوی و بیا هغه ماجر خلک چې کوم اګي بیا مقامي خلکو باندې دا بلډینګ خرڅ کو نو نن سبا چې کوم دی نو حاجی اصرار دی گھر گھر دی یہ صرافہ بازار کے آگے کاروبار کی آگے تحویل کے دے آگے عقیش سے دے
زیاتې ششی کپور خپل ژوند کې خواهش لرل چې په خبر تراشي او دا کور وویني خو د بده مرغه دا ارمان یې پوره نشو او د دې دنیا نه لاړو د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو ٹی وی په خبر
نو عزتمنو اوریدونکو خبری خبرونه هم په سوشل بو کې پای ترسي او د دې خبرونه وروسته به تاسو د شپه په خیر خبرونه ګوري او بلکې او دا خبرونه به زموږ د همکارانو وخت ورشه او پیر زوبې شاه صاحب سره اوري تاسو کولی شئ په خبرونه کې ګډون وکړي او د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې خپل نظر هم شریک کړئ تاسو قربانو زموږ نظر شهید
او زه نسر کاکا
او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخ ته زموږ همکار وو د دې خبرونه پروډوسر سر عمران خان او د انجینران څخه هم ډیره مننه کوو تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.